پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. د غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبري خپرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. نن شنبه ده، د حمل د میاشتې یو دیرشمه نیټه ده، د 1398 لمریز هجري کال. نن ورځ د 2019 میلادي کال د اپریل د میاشتې د شلمې سره برابره ده. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې په کابل ښار کې چاودنه سوې ده. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویاند بصیر مجاهد ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړې ده. راپورونه زدو نقیز دي. ویل کېږي چې د ښار د لومړی یا دوهمی حوزې په مربوطاتو کې چاودنه سوې ده. زموږ خبریالان پر دې مسله کار کوي. تاسو ته په خبرونه کې ورسته په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوو. اول ورځو اجمالان ته چې مهم خبرونه وایي.
د کابل د پښتونستان واټ شاوخوا سیمو کې د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی دی. د ننګرهار لپاره د طالبان لوري نومول شوی مرستیال والی وژل شوی او د پاکستان صدراعظم عمران خان وایي که چیرته په کابینه کې نورو بدلون ته اړتیا وه، دی به دوه زړه نشي او تغییر براولي. له کابل څخه ورکړل شوي رپورټونه وایي چې نن دغلته د پښتونستان واټ ته نږدې یوه چاودنه شوې ده. د کابل د پولیسو ویان بصیر مجاهد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړي چې چاودنه شوې ده، خو د دقیق ځای او څرنګوالي په اړه یې لا هم ډېر جزئیات نه دي ورکړي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریالان دا خبر څاري او وروسته په خبرونو کې به یې جزئیات درسره شریک کړو. په ځینو رپورټونو کې دا هم راغلي چې چاودنه د سیرینا هوټل مخې ته شوې ده. د ننګرهار لپاره د طالبانو لوري نومول شوی مرستیال والی وژل شوی. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر خبر ورکړی چې شیخ سر محمد چې مشهور په رحماني و پرون ماښام د شیرزادو ولسوالۍ په مرکخیلو سیمه کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. د ولایت چارواکي په دې حمله کې د شیرزادو لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال د مرستیال نورالله د سیداجان په نوم د یو شل کسیز ګروپ د مشر او ذبیح الله په نوم د طالبانو د قمندان په ګډون د 14 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. دا بی پیلوټ الوتکې په دوو پرلپسې بریدونو کې چارواکي د 12 طالبانو د ټپي کېدو خبره هم کوي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. په وروستیو کې د شیرزادو پولیسو علي باندې طالبانو د درنو چاودنو سره مله بریدونه کړي وو چې وروسته دغه بریدونه په شاوه تمبول شول. د ملي اردو چارواکي وایي په زابل او روزګان کې د عملیاتو پر مهال اته وسلوال وژلي. په کندهار کې د 215 اتم کلي اردو له قمندانۍ په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیات د جمعې د ورځې راهیسې د زابل په نوبهار او د روزګان په مرکز تیرنکوټ کې شوي او دا کسان په همدې عملیاتو کې وژل شوي. ملي اردو خپل لوري ته د وخت تلفاتو په اړه په خبر پاڼه کې سندي ویلي او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. بلخوا له کاپیسا څخه په ورکړل شوو خبرونو کې ویل شوي دي چې دغلته یو پولیس سرتیری تیر ماښام په داسې حال کې چې خپل کور ته روان و د نامعلومه موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شوی. د کاپیسا د امنیې قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش ازادۍ راډیو ته ویلي چې بریدګر د پیښې له ځایه په تیښته توانېدلی دي او پولیس د پیښې په اړه پلټنې کوي. په هرات کې د دوو ترافیکي پیښو په ترڅ کې 15 تنه مړه شوي او 9 نور ټپیان شوي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي رډيو ته وویل چې د هرات د تورغونډي پر لوی لاره د دوو موټرو د ټکر لامل 15 مړي د دوی روغتون ته لیږدول شوي. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې یو تن ټپي شوی دی. هغه ویلي هغه کسان چې په پیښه کې مړه شوي زیاتره یې ځوانان دي. ډاکټر جلالي زیاته کړې ده چې د هرات کندهار پر لویه لاره د امیر داود په سیمه کې هم بیا یو موټر چپه شوی دی. د په وینا د دې پیښې څخه هم 8 تنه ټپیان وړل شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي زیاته کړه چې په دغه ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. د پاکستان صدراعظم عمران خان وایي که چیرته په کابینه کې نورو بدلونونو ته اړتیا وه، دی به دوه زړې نشي او تغییر به راولي. عمران خان پرون په اورګزی ایجنسۍ کې وویل چې زه خپلو ټولو وزیرانو ته چې هیواد ته قسمن نه وي دا خبره کوم چې زه به یې تبدیل کړم او داسې وزیران به راولم چې د پاکستان په ګټه. عمران خان د مالی وزیر اسد عمر پر ځای له عبدالحفیظ شیخ څخه غوښتي چې مالي چارې سنبال کړي. عبدالحفیظ شیخ د عمران خان له نږدې سلاکاران دی. اسد عمر دوه ورځې مخکې استعفا وکړه او اعتراض یې وکړ چې حکومت د اقتصادي بحران په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د استفا عمران خان پر حکومت فشار زیات کړ. په پا پاکستان کې هسې هم خلک د بیو د زیاتېدو له امله په غوسه دي او پاکستاني روپۍ د تیر میلادي کال د پای له تر اوسه خپل 10% ارزښت له لاسه ورکړی دی. عمران خان پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې ومنله چې هیواد یې له کړکېچن اقتصادي وضعیت سره مخ دی. د پاکستان په کابینه کې د راغلي تغییر له مخې د استخباراتو پخواني چارواکی اجاز شاه د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی. د اطلاعاتو وزیر فواد چودري بیا د ساینس او ټیکنالوژي د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. دا خبرونه
تاسې د ازادي راډیو څخه د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه واورېدل. د غرمې 12:00 او 6:00 دي. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د خبرونې په پیل کې واوریدل چې نن په کابل کې 14 سوې ده. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان دا خبر تایید کړی دی، خو د 14 د دقیق ځای په اړه ځینې نقیز رپورټونه ورکول کېږي. یو شمېر رپورټونه وایي چې په پښتونستان واټ کې سوې ده او د کابل د سیرینا هوټل په نږدې فاصله کې سوې ده. په خبرونه کې به زموږ خبریال ته ورسو او په دې اړه به رپورټ ځینې واخلو. په دې خبرونه کې د افغانستان پر سوله باندې خبرې درته لرو او په کابل کې مو د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره دا خبره مطرح کړې ده چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو چې په خطر کې پلان شوی وي، د پلان تر لغوه کېدو وروسته اوس د دې امکان شته چې په کوم بل هیواد کې دغه دواړه خواوې سره وګوري. په همدې خبرونه کې د کابل د نن چاپ او ورځپاڼو ته کتنه کوو چې پر کومو مهمو مسلو یې تبصرې کړې دي. او په خبرونه کې تاسو ته اونیز پروګرام لرو د زهرو کاروان چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ستونزو باندې بحث کوي. اول رپورت مو په کابل کې د نننۍ 14 په ارتباط دی. زما همکار اجمل تورمان را سره په استودیو کې دی. تورمان صاحب، تاسو ته نور څه معلومات درسیدلي دا چې دغه حمله یوازې دا 14 ده او که تر 14 وروسته ډزې هم تبادله سوي دي یا جنگ دی، څه حالت دی؟
بله فرشته جانې، لکه څنګه تاسو وویل او په خبرونو کې هم اوریدونکو واوریدل، د کابل کې د ښار په منځ کې د مخابراتو وزارت د څیرمه د یو 14 غږ اوریدل شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه پیښه شیبه مخکې تایید کړه.
طرف وزارت مخابرات و ټکنالوژي معلوماتي ری تایید میکنیم، جزئیات دقیقه بعدا
خغلی رحیمی ده هم ویل ازادی راډیو ته چې پسیمه کې د دزو غاګه موریدل شوی دی او پولیس په نخته کې دی د بریدګرو سره، خو تر اوسه پر دقیقه مشخصه ساحه نه ده معلومه چې دا کومه ساحه ده. آیا د مخابراتو وزارت نږدې ورسره چیرمه سیرینا هوټل دی چې آیا دا زیره؟ خو د سیمې څخه یو شمیر کابل خاریانو هم ازادی راډیو ته ویلي دي چې دلته د دزو غاګونو اوریدل کیږي او تر اوسه پورې لا دقیقه ساحه نه ده معلومه. ازادي راډیو پراتونکو خبرونه کې په دې اړه جزئیات وړاندې کوچې دا کومه سیمه ده، تلفات او هر څه به نور جزئیات موږ ته لاس راغل دا د اوریدونکو سره شریک کړو.
تورمان صاحب، دغه کسا کوم اوریدونکو ته چې کابل نه دی لیدلی یا کې لیدلی دی دقیق نه دی متوجه سوی، کوایست چې دغه د مخابرات وزارت د سیرینا هوټل د افغانستان د جمهور رئیس دفتر
دغه په څومره فکر کوم سره
مهرباني.
بله، د زرنگار پارک سره چې دا یو مشهور سیمه ده او ټول خلک د کابل کې یو ظلم راغلی نو د دې سیمه سره به بلد وي. اتمن د مخابراتو وزارت او د سیرینا هوټل د زرنگار پارک سره د چې د ولسمشری مانی سره ډیر واټن نه لري، ډیر نږدې دی او یو خاطه استقلال دی سره دا زیاده چې 14 په دغه ځای کې شوی، خو تر اوسه پر دقیق نه ده معلومه چې په کوم ځای کې شوی.
ډیر زیات مننه اجمل تورمان، اوریدونکو تاسو ماته همکار څخه معلومات واوریدل چې کابل کې 14 سوي ده کورنوي چارو وزارت دا خبر تایید کړی خو ډیر جزئیات نه دي معلوم د ازادي رادیو پر پاڼه باندې تاسو کولای شئ چې د عاجل خبر د بیړني خبر برخه وګورئ او دلته تاسو کولای شئ چې معلومات کوم چې مشتره رسیږي هغه دلته خبرو په مستقیم ډول یا لایف بلاګ کوي زموږ همکاران نو که رادیو نو سیر ودلای انټرنیټ لري کولای شئ چې زموږ په پاڼه وګورئ او که رادیو ار ودلای شئ نو سره پاتې شئ په خبرونه کې بیا هم هڅه کوو چې په دې اړه تاسو معلومات درکړو
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو په دې کاروان کې په دې پروګرام کې د افغانستان د مخدر موادو پر مشکل باندې خبرې کیږي دا چې د مخدر موادو تولید په افغانستان کې د کوکنارو کښت څومره د افغانانو ورځنی ژوند متاثر کړی دی خو په افغانستان کې پر سوله اوس خبرې کوو د افغانستان د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې دوی په خپلو کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي پاتریک شانهن پر ټویټر لیکلی و چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه پینټاګون کې خبرې شوې او د هغوی خبرې د سولې لپاره پر روانو مذاکرو متمرکز وي په افغانستان کې د سولې په ارتباط ورستۍ پرمختګ دا و چې په دوحه کې چې د افغانستان د حکومت په وینا بین الافغاني خبري پلان شوی هغه کانفرنس لاغو شو او نن یې باید اول ورځ وای ونسو کوم ستونزې چې مخکې راغلي وي تاسو اوربانی خبري است د ازادي رادیو پر پاڼه تاسو د دې ټول معلومات ترلاسه کولای سي زما همکار نسیم شفق را سره په استودیو کې دی او په دې ارتباط چې نورې کوم خبرې را مخکې سوي دي پر هغو باندې تاسو ته رپورت وړاندې کوي شفق صاحب دوه کې نن باید د افغانستان د سولې په اړه باندې بین الافغاني خبرې پیل سوي وای چې پلان یې لاغو سو اوس په کابل کې نن څه نور پرمختګ سوي دی څه نوي معلومات مخې ته راغلي دي په دې تړاو
سلام وړاندې کوم بلې د قطر د غونډې له لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هلې ځلې دوام لري د دې شورا ویان جاوید احمد غفور وایي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پر قطر سربیره له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم کار روان دی ښاغلي غفور نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې سوله د افغانستان لپاره لومړیتوب دی او د سولې عالي شورا په دې برخه کې هیڅ ډول منډې ترډې نه سپموي
هر هغه هیواد هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې ثبات لپاره قدم پورته کوي د سولې علي شورا د هغې هر کړی کوي هر هغه ځای چې هغه د دې عمل کوي چې د افغانستان د سولې او ثبات په او د مذاکراتو په برخه کې پرمختګ وکړي او هغه سره په ګډه کار کوي تر څو افغانستان د سولې او ثبات راشي
خو ښاغلی غفور دا ونه ویل چې دا ځل به بین الافغاني مذاکرات کله او مشخصا په کوم هیواد کې ترسره کیږي دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات چې ټاکل شوی و نن پیل شي لغوه شول دی غونډه ته د افغان حکومت د 250 کسانو لیست اعلان کړی و چې سیاسي چیرې د بیلابیلو قشرونو استازي او حکومتي چارواکي پکې شامل وو د دې غونډې له ملغه کېدو سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن د سولې رواني حل ځلې سناسر ټکنۍ شي افغان حکومت ویلی چې سوله د افغانانو غوښتنه ده او په دې برخه کې هڅې دوام لري چې تر نږدې لس ورځو پورې د مشورتي لوی جرګې جوړېدل ښه بیلګه بولي دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم څرګنده کړي چې د خبراتورو لپاره هیڅ بدیل نشته او دوی په دې برخه کې همکاري ته چمتو دي په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان هم له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي دي تر دې وړاندې اندونیزیا او ازبکستان دواړو ویلي دي د ته چمتو دي چې د بین الافغاني مذاکراتو قربتو پکړي حتی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر شاوخوا یو میاشت وړاندې اندونیزیا ته د سولې د موضوع په تړاو سفر هم وکړ بله جلال زئی صاحب
ډیر زیات مننه نسیم شفق اجمل تورمان د کابل کې د سیاسي چارو د وڅارون کې سره پر همدې مسله خبري کړې دي ترغه مخ کې د یادونې وړ بولم چې د افغانستان د جمهور رئیس مطبوعاتو دفتر په یو اعلامیه کې د قطر د غونډې د لغوه کېدو د ملامتۍ بار پر قطر ورواچاو په اعلامیه کې لیکل شوی و چې د قطر حکومت د جمعې په شپه یو لیست راستولی و او د یو شمېر کسانو نمونه یې په دغه لیست کې لیکلي و چې د دوی په وړاندیز په قطر کې غونډې ته ورسي، خو ارګو ویل چې حکومت ته د قطر دا کار ته منلو وړ نه و او د افغانانو ارادې ته یې له بې احترامۍ ډک حرکت ګڼلی و. ازما بل همکار اجمل تورمان په کابل کې د سیاسي چارو لیو کتونکي سید حاجی سید داود سره مرکه کړې ده او په پیل کې لږ څه پوښتنه کړې ده چې په ازبکستان کې اوس دغه سي کتنې یا دغه سي خبرو امکان څومره دی؟
یو شې په دې څو ورځو کې په خبرې کېږي. هغه دویمه ناسته دوی داسې پلان کړی و چې دا به په سمرقند کې په ازبکستان کې ترسره کېږي او دا د ازبکستان غونډه به ډېره مختصره وي، تخصصي به وي او په دې کې به کم کسان ګډون کوي، منتها هغه کسان چې په دواړو اړخونو کې په مسایلو باندې وارد دي او په تخنیکي برخو د راتلونکي افغانستان باندې خبرې سره وکړي. نو زه فکر کوم چې اوس تر یو حده پورې دې ته تیاری هم نیول شوی و چې دا د قطر به عمومي ناسته وي. کله چې عمومي ناسته خلاصېږي د عمومي ناستې وروسته به دا د ازبکستان ناسته ترسره کېږي.
د ناستې ځای هم دا هم مثلا ډېر مهم دی، د دواړو خواوو باید قناعت وي په دې باندې. فکر کوئ چې طالبانو ته به سمرقند یا ازبکستان مثلا دا د قناعت وړ ځای وي او په دې به مثلا راضي شي چې هلته کښېني د خبرو لپاره؟
د طالبانو او د افغانانو کومه غونډه چې په فبروري کې په مسکو کې وشوه هغه د رئیس جمهور پوتین په ابتکار شوی وه. دا دویمه غونډه چې په قطر کې کېده هم د ماغې د فبروري د غونډې په دوام سره دا غونډه رامنځته شوې وه چې د روسانو او د قطر د هیواد ترمنځ او د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ یو تفاهم رامنځته شوی و. نو زه داسې فکر کوم چې د قطر هیواد روسیې نږدې دی، همداسې چې قطر امریکایانو ته نږدې دی، روسانو ته هم نږدې دی او روسان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې لهستان، تاجکستان په دې هیوادونو کې کافي نفوس لري. یعنی په دې معنا چې طالبانو
طرف کړه داسې ښکاري ښاغلی داود چې د امریکایانو په پرتله باندې روسان د افغانستان د سولې په خبرو کې ډېر مخکې دي او هڅې زیاتې دي.
په دغه سره ویلی نه شو، دقیق ویلی نه شو چې روسان به ډېر مخکې اوسي، اما روسان اوس مطرح دي. یعنی روسان په قضیه کې دي، هغه په دوه درې دلایلو روسان مطرح شوي دي. یو دا چې طالبانو سره ډېرې ښې او نږدې اړیکې لري، دویم پاکستان سره ډېرې ښې اړیکې لري، درېیم قطر سره ښې اړیکې لري او ازبکستان هم د دې مخکې د مخکې نه سینه دربولې ده چې موږ حاضر یو چې دغې غونډې ته ځای ورکړو. نو پرته د شکه روسان اوس مطرح شوي دي.
دا او په کابل کې د سیاسي چارو څارونکی حاجی سید داود.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په فراه او بادغیس ولایتونو کې د پیازو د ساتنې لپاره 45 بابه صفر انرژي سړې خونې جوړوي. د دغه وزارت وایاند اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل دغه سړې خونې به د روان کال په ترڅ کې د پیازو د ساتلو، کښت د بزګرو د هڅونې او په بازار کې د خرڅلاو د نرخ د کنټرول په هدف جوړ شي.
د کرنې وزارت د روان کال په ترڅ کې په فراه او بادغیس ولایتونو کې د پیازو د ساتلو لپاره 45 بابه صفر انرژي سړې خونې جوړوي.
ښاغلی رستمی وایي دغه وزارت په پام کې لري چې په نورو ولایتونو کې هم لکه کابل، پروان، کاپیسا، لوګر، میدان وردګ او غزنی کې ورته سړې خونې جوړې کړي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي ټاکل شوی سبا د سول لومړۍ نیټه په دغه ولایت کې د کورنیو صنایعو درې ورځنی نندارتون جوړ شي. د دغې خونې مشر سعد خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې چې د کورنیو صنایعو او د هرات د پیاوړي صنعت د پیژندنې او بازار موندنې په هدف جوړیږي، کورنۍ صنایع به له سلو په زیاتو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي.
هر کال د سول لومړۍ اونۍ د صنعت اونۍ په نوم نیول کېږي چې په دې اونۍ کې د کورنیو صنایعو نندارتون جوړیږي او کورني تولیدات پکې نندارې ته کېښودل کېږي.
ښاغلی خطیبی وایي په دغه نندارتون کې به د خوراکي توکو او نوشابو تر څنګ ساختمانی مواد او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کېږي. یو امریکایي ډالر واو یو افغانۍ 50 پوله، یو یورو شپک اتیا افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاون 99 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 55 پوله او زر پاکستانی کلدارې 540 افغانۍ.
او له همکاري فیروزه عزیز څخه مننه کوم چې د تاسو ته څو مهم البته په دې ساعت کې خبرونه وړاندې کړل، اقتصادي خبرونه وو. اوس ورځو به نړیوالې مسلې ته. نن په مصر کې خلک په یوه ټول پوښتنه کې ګډون کوي. نن سهار وختي په مصر کې خلک د رای ورکول لپاره ووتل. مصر په وروستیو کې په نړیوالو مطبوعاتو کې د انتخاباتو او د ولسي انقلابونو له امله ډېر مطرح و. اسمت ساروان، تاسو ته وایي چې په مصر کې د نننۍ ټول پوښتنې هدف څه دی؟
مننه فرشته جانې. په مصر کې نن خلک په ټول پوښتنه کې ګډون کوي. د دې ټول پوښتنې هدف دا دی چې آیا خلک له دې سره موافق دي چې په اساسي قانون کې بدلون راوړل شي چې اوسنی ولسمشر عبدالفتاح السیسی تر 2030 پورې په واک کې پاتې شي. په اساسي قانون کې وړاندې شوي بدلونونه به د السیسی د واک موده له 4 تر 6 کلونو پورې اوږده کړي او همداراز به د ته اجازه ورکړي چې یو بل دوره هم ځان ولسمشر ته ونوموي. انتقاد کوونکي وایي دا تغیرات به په سیاسي چارو کې د پوز رول زیات کړي او ولسمشر ته به پر عدلي او قضایي چارو کې او اختیار ورسیات کړي. د مصر پارلمان چې د سیسی پلویان پکې اکثریت دي، د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ په اساسي قانون کې د بدلون په ګټه رای ورکړي.
دا سید عبدالفتاح السیسی خبره وکړه. د مصر اليوم په نوم د مصر و کورنۍ خبري رسنۍ وایي چې عبدالفتاح السیسی نن سهار په نوې قاهره کې رای ورکړه، خپل هم د رای مرکز ته تللی و. په مصر کې به دغه انتخابات درې ورځې وي، د سهار 9 بجو د ماښام تر 9 بجو پورې به د رای مرکزونه خلاص وي او خلک به په اساسي قانون کې د تعدیل په څرنګوالي باندې رای ورکړي. ساروان صاحب، تاسو د انتقادونو یادونه وکړه. د بشري حقوقو ډلو د مصر په اساسي قانون کې دغه ممکن اصلاح په اړه څه ویلي دي؟
دا اقدام د بشري حقوقو د پلوي ډلو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په اساسي قانون کې د تعدیل هدف د سیسی د استبدادي واک د مودې اوشتول بللي، او د بشري حقوقو بلې ډلې امنستي انټرنیشنل بیا ویلي چې پارلمان له وړاندې څخه د دې تغیراتو ملاتړ کړی او بشري حقوقو ته بې پروايي ښکاره کړې ده. سیسی په 2014 میلادي کال وروسته له دې واک ترلاسه کړ چې د په مشه پاوس پر پخوانی اسلام پال ولسمشر محمد مرسی کودتا وکړه. مرسی وروسته لدی د پاوس له لوري له واک لري شو چې پر ضد پراخ مظاهره وشوي. سیسی تیر کال په انتخاباتو کې ونی وی فیصد رای وګټلې. د اوسنۍ ټول پښتنې نتیجه به یو ونی وروسته یعنی د اپریل په 28 نیټه اعلان شي.
ډیر مننه. د مصر اليوم چې په د مصر و کورنۍ رسنۍ ده، معروفه رسنۍ ده په مصر کې، په حواله د مصر څخه بهر د مصریانو لپاره د رایو پروسه پرون پیل شوې ده. د دغه خبری رسنۍ په حواله په مصر کې وګړي 100 میلیونه دي او تقریبا 55 میلیونه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي، یا په دغه ټول پښتنه کې د ګډون په شرایطو برابر دي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ورسو اجمل تورمان ته چې په کابل کې د نن چاپ او رسپانو ته کتنه لري، او بوای چې پر کومو مهمو مسلو تبصیر خبرې کړي دي.
ویسا خپلواکي ورسپانې په خپله سر مقاله کې لیکلي، د قطر غونډه وزنډېده که لغوه شوه دا به وروسته روښانه شي، خو هغه څه چې د قطر د غونډې په باب د قطر او کابل ترمنځ، د طالبانو سیاستوالو او حکومت ترمنځ په دې ورځو کې پیښ شول، لنډ او اوږده لیستونه راووتل، همغږي او مخالفتونه وشول، او بالاخره د بین الافغاني تفاهم غونډه په خپل وخت ونه شوه، چې د سر مقاله لیکونکي په خبره څومره پرې افسوس وکړو لږ دی. ورسپانه لیکي په دې لوبه کې هیڅوک هم ګټونکي نه و او نه دي، سره له دې چې ظاهرا د حکومت مراد پوره شو او غونډه ونه شوه.
ملي ارمن خپلواک ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د یو شمیر افغان شنونکو په حواله لیکلي، په تیرو دوه اونیو کې د دوهې د ناستې لپاره د افغان حکومت هڅو د سیاسي عملیاتو بڼه درلوده او د پردې تر شا د هر هڅه دا وه چې یا د غونډه لغوه کړي. په مطلب کې راغلي ټاکل شوې وه دغه ناسته د روانې میلادي میاشتې له نولسمې تر یوویشتمې نیټې پورې په قطر کې جوړه شي، خو جمهوري ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې وروسته له هغې چې په دغه غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوي د سفر لپاره ټوله تیاری ونیول شوه، د قطر حکومت یو نوی نوملړ چې باید یاد کسان په دغه غونډه کې ګډون وکړي افغان حکومت ته وسپاره، چې په اعلامیه کې د افغانانو پریکړې او ارادې ته به احترامي ګڼل شوې ده. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د یو شمیر شنونکو په حواله لیکلي دا چې له افغانستان نه قطر ته د تلونکي پلاوي شمیر ډیر او جوړښت یې ځواکمن و، نو طالبان له دغې غونډې په شا شوي او هڅه یې کوله چې د خپلې خوښې کسان د مسکو په څیر دوحې ته هم ور وغواړي. د شنونکو په حواله دا هم راغلي چې طالبانو د مسکو په غونډه کې ډیره سیاسي ګټه پورته کړه او د دوهې ناستې په اړه یې هم ورته پلان درلود. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه د یو شمیر بهرنیو اژانسونو په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د دوهې غونډې ځنډیدل افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا د هلو ځلو شاته تګ و.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو څه فکر کوئ؟ څه نظر لري په دوحه کې چې کومه غونډه لغوه شوه چې باید نن پیل شوی وای؟ ستاسو نظر څه دی؟ تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره باندې خپل پیغامونه مشتره واستوئ. تر لنډو څو خبرو وروسته به درته خبرو کړو. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په کونړ کې له یو شمیر شوتو سره خبرې کړې دي چې دوی پر دغه بهیر باندې څه نظر لري. دا به واورو، بیا به ستاسو پیغامونه راخلو.
مثال مامین دی په دې جنگ کې چې دی خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري، ځکه چې په جنگونو کې د زین خويند پلرونه له لاسه ورکړه، زین چې دی ورونه له لاسه ورکړه، د کورنۍ نږدې خپلوان له لاسه ورکړه، خونځوي ته په ډاډه زړه نشي تللی، له کوره په ډاډه زړه نشي راوتی، هر ورځ د غم په ټغر ناستی وي، هر وخت سترګې سرې وي. مثال یاد د دولسمې بي ټولګي زده کوونکي په روان جنگ کې خو خويند او مین دی ډیر زوري، ځکه چې خويند خو خپل خاوند دان له لاسه ورکي، مورګان خپل بچی د لاسه ورکي، به سرفرسته کیږي، یعنی بچی بيخي اطمینان شي، څوک نه لري، هر ورځ د غم په ټغر ناست، یعنی د افغانستان کې د څوک نشه چې زله درد نه نه لیدلې.
زمانم ساره دې په دې کې چې دې نه خو نه مند ډیر زیات، یعنی دردي، یعنی ځنه داسې خو نه میچان تر دې چې خپل غوادي هم نه لیدلې، خو د لاسه ورکړي، او ځنه زمونږ مشمن هم داسې دې چې خپل پلاران له لاسه ورکړل او یتیمان شول، هم داسې پات شول په میدان کې، او مند هم داسې پات شول.
نو مثال ما ده د دم کلی اوسیدونکو، ما باید یو بل سره کینی خبرې وکړي، یو بل خبر ته احترام وکړي، یو بل نظرونه واوري او خلاره انتخاب کړي چې هغه سره موږ سو کال او آرام جنو کړی.
زله مخالفینو ورونه غوښتنه کوم، جنگ خو زمونږ د دولت سره دی، له امریکا سره خونه دی، زمونږ کونډی کیږي، زمونږ خويندې کونډی کیږي، زمونږ مېندې بوري کیږي، امریکایان خونه بوري کیږي، نو کونډی کیږي، هغه خونه جوړیږي، جوړیږي. موږ باید زمونږ له دولت سره خبرې وکړي، راشه زمونږ له دولت سره کین، زمونږ دولت شکر اسلامي دولت دی، امریکایان درد نه ویني، درد خو مونږ ویني، زړونه خو زمونږ فرهر کیږي.
دا د کونړ د یو شمیر نجونو او میرمنو خبرې وې چې تاسو د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري سره واورېدې. د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې په څو ثانیو کې تاسو ته د افغان بیسیم له لارې را رسېدلي پیغامونه چې تاسو راستولې خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي، په قطر کې د سولې د غونډې د لغوه کېدو لوی عامل د پاکستان ملیشه طالبان او د قطر هیواد دی چې په قصدي شکل یې د غونډې د تحریم هڅه وکړه، چې په دې سره طالبانو بیا څرګنده کړه چې دوی سوله نه بلکې جنگ غواړي. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلي، موږ د قطر غونډې ته ډیر خوشبین یو، خو دا غونډه که لغوه سوه موږ ډیر ورباندې خواشینی سو. د ازادي راډیو بل اوریدونکی انگار خروټی له شکین څخه لیکي د سولې خبرو ته اوس مهال د افغانانو هیلې مړاوې شوي دي، ځکه طالبان د سولې په خبرو کې جدي نه دي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې سم نسي لوستل کېدلی لیکلي دي چې موږ له حکومت او له طالبانو غواړو چې د خالد په نوم او د الفتح په نوم کوم عملیات چې پیل کړي بند کړي او پر اور بند خبرې وکړي. اوریدونکو دغه پیغامونه چې تاسو ته د افغان بیسیم د تاسو ته لشمیرې لارې مشتراسته وي او ازادي راډیو خبروي د تاسو خپل نظر دی. ازادي راډیو په دې کې به طرفه ده او هغه اوریدونکو ته چې یو پیغام مکررن څو واري راستوي باید وایم چې هغه پیغام نه رسیږي، نو هم تاسو پیغام نسی لوستل کېدلی او هم د نورو اوریدونکو لپاره مزاحمت کېږي. لطفا خپل پیغام یو واري ولیکئ، یو واري راوستوي چې درته خپور سي. اوس ورځو اجمل اند د ازادي راډیو ته د سات مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل کې په مرکزی سیمه کې نن سهار د چاودنو او ورپسې د ډزو غږونه اوریدل شوې دي. ویل کېږي چې چاودنې د مالی وزارت او همدارنګه د مخابراتو وزارت چې له یو بل سره په نږدې واټن کې پراته دي په دغه ساحه کې شوې دي. د کابل د پولیسو ویاند تایید کړی ده چې چاودنې او نښتې رامنځته شوې، خو د دقیق ځای او تلفاتو په اړه لا هم څه نشي ویل کېدی. په ازادي راډیو کې په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر خبري اعلان وایي چې د ازادي راډیو په دفتر کې همدا غړي د سیمې څخه د ډزو غږونه اوریدل کیږي، خو د سیمې ته ورغلي لارې امنیتي چارواکو لخوا تړل شوې دي. د پیښې د دقیق ځای په اړه لا هم بشپړ معلومات نشته. د یو بل خبر لمخې د ننګرهار لپاره د طالبانو له لوري نومول شوی مرستیال والی وژل شوی. د ننګرهار د رسنیو دفتر خبر ورکړی چې شیخ سرمحمد چې په رحماني مشهور و پرون ماښام د شیرزادو د ولسوالۍ په مرکخیلو سیمه کې له څو نورو کسانو سره وژل شوی دی. په ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې په دغه سیمه کې د بی پیلوټو الوتکو دوه پرله پسې بریدونه د ولس طالبانو د ټپي کېدو سبب هم شوی دی. په ایراد کې بیا دوه ترافیکي پیښې شوي چې په ترس کې 15 تر مړه شوي او 9 نور ټپیان دي.
اوریدونکو اجمل انت استاد خبرون لنډیز وړاندې کړ، مننه ورڅخه کوو. ورځو بیا سمو همکار اجمل تورمان ته په کابل کې تاسو نن اوس په خبرونو کې واردل چې چاودنه سوې ده. اجمل تورمان په دې اړه نور نوي معلومات راټول کړي دي. تورمان صاحب مهرباني وکړه او ووایه چې نوي معلومات په دې تړاو څه دي.
بله فرشته جانې، مخکې مې وویل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا پیښه تایید کړې ده چې دلته یو چاودنه شوې، ډز غږونه هم اوریدل کېږي، خو د دقیقې سیمې پر ځای باندې څه نه ولوی دي چې دا کوم ځای دی. اوس زما معلومات دا وایي چې د مخابراتو وزارت نه یوې سرچینې باوري سرچینې وایي چې دغه کسان د مخابراتو وزارت انګړ ته ننوتي او عمله دقیقا په مخابراتو وزارت باندې ده، خو دا چې پرې د تعمیر کې د نن شوي کې نه دي نن شوي او د تلفات او د پاړه باندې تر اوسه پرې نو حکومتي سرچینې سوي او نه هم پیښته نږدې کسانو ته څه معلومات شته. خو کم کسان چلته نږدې دي، هغوی د بلې چاودنې د غږ هم ویلي دي چې یو بله چاودنه هم شوي او دغه شان د ډزو غږونه په متواتر ډول باندې اوریدل کېږي. په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه بشپړ جزئیات کې د امنیتي ارګانونو موږ ترلاسه څکل چې هغه د دغه پیښه په اړه نور څه جزئیات لري هغه به هم له دوستانو سره شریک کو.
ډیره مننه اوریدونکو. تاسو اوریدل چې باوري سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې وسلوال کسان د افغانستان د مخابراتو وزارت انګړ ته ننوتي دي او له هغه ځایه ډزې کوي. دغه معلومات په موږ د افغانستان د امنیتي ادارو سره هم مطرح کوو او کله دوی څه هم څه دقیق معلومات ترلاسه کړل هغه به هم در سره شریک کړو. اوس په وار ورکو خپل همکار نافې همت صاحب چې د مخدر موادو پر ضررونو باندې ونیس پروګرام وړاندې کوي. د پروګرام وخت مهم یو څه ونیو مجبور سو، نو شاید دا پروګرام بشپړ نشر نسی، خو بیا هم تاسو ته په وخت وړم او که نوې خبر راته موږ باید در سره شریک کو.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زادل نافی همت هم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشې موادو قاچاق ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
سعودی عربستان ته تر لسو کیلوګرامو ډیرو نشئی موادو د قاچاقو مخاوني ولشوه. د کورنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې 14 کیلوګرامه هیروئین چې د ځان وچولو د سمال او رجایي کې نغړل شوی او په پام کې وچی د حامد کرزی هوایی ډګر لارې سعودی عربستان ته قاچاق کړي د سرحدي پولیسو لخوا ونیول شول. په دې تور څلور تنه نیول شوي او د نورو څیړنو لپاره له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په هلمند ولایت کې تر زر کیلوګرامو ډیر نشئی مواد ونیول شول. په ها خبرپاڼه کې چې د هلمند امنیه قمندانۍ لخوا خبره شوې راغلی چې د هلمند ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ګرمسیر ولسوالۍ کې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې 1,218 کیلوګرامه چرس ونیول. دا چرس په دوو موټرو کې پټ کړل شوی او په پام کې وچی د دې ولایت شمالي ولسوالیو ته قاچاق کړي. دا یادول وړ ده چې په دې تور درې تنه له وسلو سره نیول شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته درویشت تنه تورن کسان وسپارل شول. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادۍ رادیو ته ویل دا درویشت تنه تورن کسان چې د 22 قاچاقي پیښو په تړاو نیول شوي، 100 کیلوګرام نشئی مواد هم ورسره نیول شوي دي. خغلی محیط زیاتوي چې دی مرکز په تیره اونۍ کې د څو تورنو کسانو دوسیې څېړلي او پر څو تورنو کسانو د محکمو لخوا حکمونه هم صادر شوي دي. په دې درویشتو کسانو کې څلورو یې غوښتل چې له حامد کرزي هوایي ډګر څخه هند ته 400 هیروئین قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په 5 ولایتونو کې د نشئی موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور څلور نفره ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کابل، کندهار، ننګرهار، هرات او تخار ولایتونو کې د نظامی عملیاتو په نتیجه کې د نشئی موادو 14 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولي چې له دوی سره 15 کیلوګرامه نشئی مواد لکه شیشه، هیروئین، تریاک او چرس هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د نشئی موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره د ځانګړو پولیسو عملیات ډیر شوي دي.
مسکا هوتک چې د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د هوایي ډګرونو د لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دي.
قاچاق بران چې دي په جهاني سطح باندې د هغوی د ګرفتارۍ یا د هغوی د نیولو یا د هغې د مجازات لپاره جدي اقدامات نه کیږي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په روزګان ولایت کې به څو ورځې وروسته د کوکنارو نیش وهل پیل سي، خو په دې ولایت کې لا تر اوسه پورې هم د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین نه دی پیل سوی.
د ترینکوټ ولایت مقام په 2 متره کې البته د کوکنار کرل سوی دی.
د انسان پر عصبي سیستم د نشئی د زیانونو په اړه د ډاکټر محسن حسن سره مرکه لرو.
هیڅ د سې نشئی توکي نشته چې موږ وایو چې دای ښه ده او دای ښه نه ده.
د نعمت الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله دولتي وظیفه ځنې پاتې شوه.
لکه نشه په نوم یا به د نشې پیسې نه ولي، نو یو شی له بل ووایه او دېګ له چونچي وه چونچه له دېګه کور یوه بل جوکه زور ډوډۍ ته مږ ده.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروي.
بدبخته، څو ورځې مخکې به دې راته ویلي وای چې کیمیاوي مواد خلاص شوي دي. ما به وختي لا راغوښتی وای او تیار به په ګودام کې راسره پراته و.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د هوایي ډګرونو د لارې بهرنیو هیوادونو ته د نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي رادیو ته وویل په تیر شمسی کال کې یوازې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې تر 200 ډیر هغه قاچاقونکي نیول سوي چې غوښتل یې بهرنیو هیوادونو ته نشئی مواد یوسي. د افغانستان د ملي شورا غړي وایي چې په نړیوالو بازارونو کې د نشي موادو غوښتنې او لوړې بیې قاچاقونکي هڅولي چې زموږ له بېوزلو او بېروزګارو خلکو څخه د نشي موادو د قاچاقو لپاره کار واخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
مافیایي ډلې نه یوازې دا چې د ځمکې له لارې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته نشه یي مواد کاچا کوي، دغه ډول یې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان د هوایي ډګرونو له لارې هم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر کړی دی. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل، په 1990 شمسی کال کې افغان سرحدي پولیسو او د عدلي او قضایي مرکز سارنوالانو یواځې د حمید کرزي په هوایي ډګر کې د نشه یي موادو 204 دیس قاچاقونکي نیولي چې هند، عربستان او ابوظبي هیوادونو ته نشه یي مواد قاچاقول.
بخش تدقیق و بررسی مرکز عدلی و قضایی
د عدلی او قضایی مرکز لخوا د قضیو د څېړنې پر مهال څرګنده شوه چې یو شمیر مافیایي شبکې د قاچاقو له خطر څخه ناخبر ځوانان غولوي او بیا یې د ځان ملګري کوي. تر یو کیلوګرام پورې نشئی مواد د دوی په خېټو او تر دوو کیلوګرام پورې د دوی په جامو او بکسونو کې پټوي او له دې لارې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي. تر اوسه پورې د نیول شوو تورانو کسانو د څرګندونو او اعترافونو او زموږ د کارکوونکو د هڅو په نتیجه کې څو داسې شبکې موندل شوي او له منځه وړل شوي دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس قاچاقونکي هڅه کوي چې هیروین په خپلو خېټو او جامو کې پټ کړي. دغه ډول دا هڅه هم کوي چې هیروین له مایعاتو او وچو چای سره ګډ کړي او په دې ډول یې د افغانستان د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د نشه یي موادو قاچاقونکو تر ډیره بریده د کابل، بلخ، هرات او کندهار هوایي ډګرونو ته خپل پام اړولی دی. د نشه یي موادو په تور د نیول سویو کسانو له اعترافاتو او نورو معلوماتو څخه څرګندیږي چې د قاچاقونکو د محلي شبکو مشران نیول سوي او د شبکو فعالیت یې بند سوی دی. د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد بیا وایي چې نړیواله ټولنه له نشه یي موادو سره صادقانه مبارزه نه کوي.
قاچاقبران چې دي په جهاني سطح باندې د هغوی د ګرفتارۍ یا د هغوی د نیولو یا د هغې د مجازات دپاره جدي اقدامات نه کېږي. کله چې تقاضا موجودی په هغه اندازه باندې عرضه هم وي، نو چون قاچاق یې بهر ته کېږي او قیمتونه یې اوچت دي، دلته غریبو خلک هغه تشویقیږي چې یا حتی همکاري ورسره کېږي یا د نام نسیمو نه زیاته ګټه اخیستلی کېږي. په دې سلسله کې
د عدلي او قضایي ادارې لخوا له نیول سویو تورونو کسانو څخه ترلاسه سوې څرګندونې ښیي چې د نشه یي موادو وړو مافیایي شبکو د افغانستان په لویو ښارونو کې د نشه یي موادو تولید پیل کړی او له دې لارې تولید سوي هیروین بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کوي.
محمد ایاز ترنکو چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د لارې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه راپور اوروه.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
اوس به په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت خبره وڅېړو. د روزګان ولایت بزګران وایي چې سږ کال په دې ولایت کې ډیری بزګرو کوکنار کرلی او نیش وهلو ته هم د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي. بلې خواته بیا مدني فعالان د کوکنارو د کښت اړولو په برخه کې حکومت په بې غوري تورنوي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې کوکنار دې حاصلاتو ته تر رسیدو مخکې واړوي. په ورته وخت کې د روزګان امنیتي چارواکي سږ کال د کوکنارو اړولو د پلان خبر ورکوي. په دې اړه به زموږ د همکار شریف الله شرافت راپور واورو.
په اورزګان ولایت کې د کوکنارو کښت په دغه ولایت کې سږ کال یو ځل بیا د نورو کلونو په پرتله زیات شمیر کروندګرو په خپلو ځمکو کوکنار کرلی. د دغه بزګرانو له ډلې یو هم ثناالله دی چې د ترینکوټ ښار اړوند د توري کلي اوسیدونکي دي او سږ کال یې په خپله ځمکه کوکنار کرلی دي. د ازادي راډیو ته وویل چې کوکنار یې حاصل ته نږدې سوي او نیش وهلو ته یې یوازې لس ورځې پاته دي.
موږ خو نو بزګر یو، تاریاکو په خپله ځمکه کرلی دي. په ټول روزګان کې نو عمومي نیش ته به دولس دیارلس ورځې در پنځلسو پورې پاتې، او دغه وخت چې رسېږي هغه نو لس ورځې بعده بس نیش دي.
سناولا په اورزګان کې د هغه بزګرانو له جملې څخه یو و چې په خپل ځمکه یې کوکنار کرلی وه. د ده په څیر په زرهاو نور هم دي، خو په دغه ولایت کې مدني فعالین د کوکنارو د کښت د دولت له لوري د نه له منځه وړلو په اړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي که چیرې دولت د کوکنارو کښت له منځه یونسي، نو زیات شمېر نور ځوانان به هم په نشي توکو روږدي سي. له ډلې احسان الله ولسمال ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو وګورئ د ترینکوټ ولایت مقام په 500 متره کې البته کوکنار کرل سوي دي. دا یو لوی زموږ دپاره لوی اندېښنه ده کله چې په دونه پراخه کچه کوکنار کرل کېږي او هغه اوس حاصل ته رسېږي. اندېښنه ځکه لرو دلته د یوې خوا بېکاري ده، د بلې خوا جګړې دي، د بلې خوا دونه په پراخه کچه کوکنار کرل کېږي. یو معلوم دلیل یې دغه دی چې دا ځوانان به ګره په نشو اخته سي، ځکه بېکاري او جګړې چې ورته مخ سي، نو دوی نشي توکي په پراخه کچه دي اړ دي چې نشي توکي وکاري.
دغه مدني فعالین وایي که چیرې دولت غواړي چې په دغه ولایت کې د جګړې ګراف راټیټ سي او ځوانان په نشي توکو روږدي نه سي، نو دولت یې دغه کوکنار حاصل ته نه پرېږدي. که څه هم بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو حاصل ته یوازې 10 ورځې پاتې دي، خو امنیه قومندان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی پلان لري سږ کال په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت له منځه یوسي په هغه سیمو کې چې د دولت تر ولکې لاندې وي. دوی زیاتوي چې په راتلونکي کال کې به هم هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې په خپلو ځمکو کوکنار وکري.
پلان داریم ما و ما کوشش میکنیم که آد مخدر
زه پلان لرم او کوشش کوم چې سږ کال د کوکنارو کښت څه اندازه له منځه یوسم، خو په راتلونکي کال کې به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړم چې د کوکنارو کښت څوک وکړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړم. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 2 کلونو کې هم چارواکو ژمنې کړې وې چې د کوکنارو کښت به له منځه وړي، خو په ټولو اروزګان کې یو جریب کوکنار هم نه دي مات کړي او بزګرانو په ډاډه زړه له خپلو ځمکو څخه تاریاک ټولول او نیشونه یې وهل. خو دا چې سږ کال به امنیتي مسؤلین پر خپلو کړو ژمنو وفا وکړي او که نه، هغه خبره ده چې وخت به یې ځواب کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
درنو اورېدونکو، تاسی ازادی رادیو اوریج پر مزنی سپو سر بیاره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سی. اوس دې موضوع ته راځو چې نشه د انسان پر عصبي سیستم څه ډول ناوړه اغېز کوي. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان پر عصبي سیستم ناوړه اغېز کوي او ځینې انسانان خو بیخي لیونی کوي. په تېره بیا هغه معتادین چې څو ډوله نشه کوي، دا چې نشه د انسان پر عصبي سیستم نور څه ډول اغېز کوي او دا ناوړه اغېز د انسان په اعصابو کې تر څه مهاله پورې پاتې کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې نشه په عمومي ډول د انسان پر عصبي سیستم څه ډول ناوړه اغېز کوي.
مختلف نشه یي توکي کله چې یو فرد هغې نه کار اخلي، هغه یا د دود شکل او یا تزریقي شکل هغه نه استفاده کوي، هر ماده خپله په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدې اغېزې لري او خپله اعصاب د رشد په حالت کې دغه عصبي حجرې تکثیریږي او خپله هغه کم مواد چې د دوو عصبي حجرو ترمنځ پیامونه انتقالوي د هغو په کړو وړو باندې یا د هغو په عمل باندې خپله نشه یي توکي بدې اغېزې لري چې کیدای شي ډېرې بدې ناوړې اغېزې ولري او د ډېرو جدي رواني ناروغیو لامل وګرځي.
اوږدمهاله او لنډمهاله د عصب سیستم باندې اغېزه د مخدره توکو مواد څه دی؟
نښې دا دي چې اکثره دوی له کورنۍ نه ویره لري او رقم وایي چې یاره څوک راباندې پوه نه شي، ورو ورو له ټولنې نه یا له کورنۍ نه ګوښې کیږي، همدارنګه کیدای شي مخارج شي، په معمولي خبره عکس العمل جدي وښيي، نو دا هغه لنډمهال تاثیرات دي. په اوږدمهال کې بدې اغېزې په عصبي سیستم باندې دا دي چې کیدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې هغه ته سایکوز ویل کیږي، یعنې د ده له حقیقت سره پرېکون ده، بلکل نه ځان پیژني، نه ټولنه پیژني او نه هیڅ او هیڅ. خصوصا په دې کې چرس ښودلی دي چې کله چرس نه څوک استفاده کوي یا چرسو باندې روږدی وي، نسبت نورو خلکو ته 4-5% د دو امکان دا ده چې په شیزوفرینیا یا سکیزوفرینیا یو ناروغي ده په دې اخته شي.
هغه معتاد څه د مخدره توکو نه زیانمن شوي د عصب لحاظ نه نو عمده نښې او نښانې څه دي؟
نخی هم دغه دی چې دا به مخارش وي، دا به احساساتي وي، دا به د ټولنې نه ګوښی وي، دا به ځان پټوي، د ټولنې نه به ویره لري، دا به نشي کولی چې خپل کار ته، خپل روزګار ته چې هره وظیفه ولري هغې ته دوام ورکړي. بالاخره دا به خپل وظیفه له لاسه ورکوي، تحصیل به له لاسه ورکوي، او دا به د ټولنې سره رابطه پرې کوي، دا به کورنۍ کې ستونزې پیدا کوي، هغه ټولنیز ژوند د او د کورنۍ ژوند به مختلفېږي، او بالاخره دا به یو ناروغ په شکل په ټولنه کې ژوند کوي.
کوم نشه د نورو نشه په پرتله د انسان پر عصبي سیستم باندې ډېر ناوړې اغېزې لري؟
هیڅ داسې نشه یي توکي نشته چې موږ ووایو چې دای ښه ده او دای ښه نه ده، خو هغه نشه یي توکي چې په اوږد مهال کې ترې ګټه اخیستل کیږي هغه په عصبي سیستم باندې مختلفې او په هر فرد کې متفاوتې بدې اغېزې لري. خو ډېرې بدې اغېزې هغه کسان ورسره مخ کیږي چې هغه له څو نشه یي توکو ګټه اخلي. مثلا چرس، تر څو کلونو دا چرس وي، ورسره هیروین هم شروع کوي، بیا ورسره اوس شیشه و ټابلیټ کو دا او شراب هم ورسره سکي. نو دغلته چې مولټي ډرګ یوزر کیږي نو دا کیدای شي چې تر نورو بدې اغېزې ډېرې وي نسبت هغو ته چې هغه له یوې نشې کار اخلي.
دغه ناوړه اثرات د معتدل پر عصبي سیستم باندې تر څه وخت پورې پاتې کیږي؟
د نشه یي توکو اثرات تر هغه وخته په یو معتاد کې پاتې وي چې هغه تداوي شوی نه وي. کله چې یو معتاد بستریږي او یا په کور کې هغه نشه یي توکي قطع کوي، هغه ته نه ورسیږي، هغه تر یو مودې پورې هغه د ودراول سمپټوم ښیي، یا هغه د درملو او یا د نشه یي توکو د قطع اعراض ښیي. په د دردونه راځي، په د اوښکې بهیږي، د پوزې نه یې وبځي، دای عصبانی وي، د ته غصه ورځي یا د ته خوب نه ورځي، بې خوبۍ مشکلات پیدا کیږي. خو کله چې دغه اثرات کم شوه، ورو ورو د ده روانه مارامیږي، د ده مشکلات کمیږي، په هغه صورت کې چې دا په بلې رواني ناروغۍ نه وي اخته شوی.
که چیرته یو معتاد نشه پرېږدي، د دوی پر عصبي سیستم باندې دغه ناوړه اغېزه دوی سره به وي که بېرته دوی جوړیږي؟
که چیرته یو معتاد د نشه یي توکو له امله په رواني ناروغۍ اخته شوی وي، هلته هم مختلفې ناروغۍ دي. کیدای شي یوه ناروغي تر څو میاشتو، تر شپږ میاشتو، پنځه میاشتو یې درملنه وشي، یا تر یو کاله. خو ځینې ناروغۍ داسې دي چې هغه کیدای شي تر ټول عمر تداوي وشي.
د ماشومانو پر اعصاب باندې نشه څومره ناوړه اغېزې لري؟
یعنی یوه مور په نشه یي توکو روږدي ده او دې حمل اخیستی، اکم جنین چې د دې په بطن کې ده او دا نشه یي توکو نه ګټه اخلي، هغې ته ور انتقالیږي. او یا ځینې میندې د وطن په ځینو سیمو کې دا دي چې هغوی کار کوي، ماشومانو ته تریاک ورکوي، او یا دغه تریاک د درملنې په نیت باندې ماشومانو ته ورکوي چې دا ټوخی لري یا دا دردونه لري، هر څه چې دوی زړې پخوانۍ فکري دي په هغه بنا باندې دا ورکول کیږي ورته. بالاخره ماشوم په نشه یي توکو روږدی کیږي، او د ماشوم روږدي کیدل تر مشرانو خطرناک دي، ځکه چې هغه د رشد په حالت کې ده او د همدغه رشد حالت کې د هغې عصب تر فشار لاندې راځي، او په اوږد مهال کې یا د نوې ځوانۍ په وخت کې کیدای شي هغه په خطرناکو جدي ناروغۍ اخته شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو او رس پر 2:00 منځنۍ سپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وردی. نعمت الله د لوګر ولایت اوسېدونکي او 25 کاله عمر لري. دی وایي چې په 14 کلنۍ کې نشه پیل کړ، لومړی سګریټ څکول او بیا تر هیروینو پورې ورسېد. دی وایي چې د نشو له امله دولتي وظیفه ځنې پاتې سوه او اوس کار نسي کولی. دا چې نعمت الله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
د ما نوم نعمت زر هیدی د لوګر ولایت اوسېدونکی، د خوشي ولسوالۍ د دوبندي هومی سیګم په ولایت لوګر مرکز کې 15 کلو. هماغه ټیلر او کلنډري موټروانیم دا کاروبار
پنشه دې زیات از من پلارم نو او مې پنځورو نو کسر کسر زوم مزر ټول کې نازولې مو ما شوخ مو ما کنه دې چې لګ لګ مستر یې لري دلې نن سیګریټ او خلا سبا دا او کا سبا کنه دې باندې لګ پاکستان کې زه په چار سوراغ لمه متاجی بنا دغزی عمر گری میونه تل زرا ز شیشه و یو اخی بعد بلور ز شیشه را بند ولید خان مزولید بغیر اغلم دغزی بز پودور ته می بلور شروع کړل نو پودور راغلم ولس کال شپلس کال عمر به میشه ول نشه میشه رکم ټول واته کال بکی کیږي نشه بدل د دې کمپاین موټر ول بم جلول اغل ته پی سی می سی ول کزو و مز مزال خبر غنی می مسره وای ز به زنه سرمایه دار عمر دی لکه کابل کې به مم کور لره موټر به نن ځنته شخصی لره دی د ضرورت سلم سی ټیلر کاروبار نه زو وستل ما موټر نو چلول نه دی یوری نه دی چې ضرورت سلم نه دولت لړم په اردو کې می وځ په والا اردو نه نه پاتې سول اردو می پری هو دلا دی تر ورځې ولم چې په کور کې نه ولم لکه کاروزګار نه وستلم نن سبا هو دا ورم دې پیسې دې چې پیسې نه زړه زرګن خپل نه نه زړه زرګ چلند خو خبره تر نه کې کنه دا تحصیل ما کرا وسته چې موږ لکه نشه بنو یا به دې نشي پیسې نه ولې نو هغه به ورانه جوړې دې کنه یو سپې مم کنده کړي بلم یو شی لبلو او دې ګل چې چې و چې چې دې ګل کور یو بل جوړ کړو ډوډې ته مې ده ویلم جوړ کبل بلم کنه یم مور دې ته مجبور کړی زی ما ته پیسې را کړی کنه په دې اخر وخت کې د غمرم سم مم کنه دې کور شم وسم مې باندې خرڅم کنه نه مې مې ضرور د اختلال موټر ول د هریجان خوراکي شم ول کنه نه دې لاین را وړي کور ده دیگه بس دلور دیگه میسی کنه هر وقتی دیده رو رسیدم سی مثال این آقا میسو تو ماسو چکا مرگری مناتو لای میس دیسی سی که اما دیسی این آقا لین ما پسو تخصیمو کٹ بمیکه راو بمیمور کنه این خرس بمیکه بکا بایدی بنده کنه پا دی بنده بمیزان تا بیا مواد اخستد تو پنچی یو رکا مرمی خوڑلی دی مکرو بی خوڑلی ما دا چیچی تو پنچی مرمی رو آچه والا این دی دیر نیشه لالاتو نا دستر گبر بنده نا پردیس چون خیلی لازمی خلیه تا ورتنی ولی گوته می بیتنگ کلا لازمی ویسته ایتی شبا خانه که ملازو گنده سیکل ملازو گنده وسرال مکورت امیانون باندې به ما د ډیټر لګاوور په دې چټ لاس باندې مې دا کله یې ولا دا څه به بوله را بوله مېرمن مې مجبور کړې مې دغه چې تاسو مثلا هغه به بیا د لولم خلین نه نست کې سیګریټ به ما غوړه کړه چې ما لاس کې خو بل د ضرورت کو کنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامي کیسه دا چې د کریم استاد موټر په لار کې پولیس ته تلاشي لپاره دروي تر لږ ټونو ورسته پولیس په موټر کې یو شی پیدا کوي او کریم استاد له موټر سره یو ځای د پولیسو قومندانۍ ته بیایي دا چې په موټر کې څه و پولیس ولې کریم استاد له ځان سره قومندانۍ ته بوت او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
اسلامه
بلې حاجی صاحب
دا کیمیاوی مواد خو مخ په خلاصېدو دي
کوم کیمیاوی مواد حاجی صاحب
دا کیمیاوی مواد یادوم چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنی اخلو
هو رښتیا هم کیمیاوی مواد خلاص شوی دي خو دومره لرو چې د نن مباشي
یوازې د نن خبره نه ده که سبا ته کیمیاوی مواد راوونه رسیږي نور هیروین نشو جوړولای له بهرانیانو سره مو وعده کړی دي
حاجی صاحب خیر دی بهرانیان دې لږ انتظار راته وکي
دا خلک دومره انتظار نشي کولای یوا ورځی مال وزندگی لبلې کارخانه ته خیرانی سي یوازې خود مو کارخانه نه ده زموږ په ولایت کې د هیروینو نورې کارخانه هم شته د کلو کلو مشتریان بنر نه لاړ شي
ولا رښتیا امکان لري چې بلې کارخانه ته لاړ شي
تا زموږ موټروان ته زنګ ووهه چې چیرته دی او مواد را برکړي دي او کنه
یو سات مخ کې به خبرې ورسره وکړي ویلې مواد را رسیدلې دي زه اوس په ګمرک کې يم
نو مواد خو ولا که په درې ورځو کې هم دلته راورسیږي یار اسلامه تا ټول ستاله لاسه دي
نو په دې کې زما څه ګناه ده جی صاحب
پر یو ځای باندې ډیر مواد راغوښتي وای اوس به مو کار نه درېدلای
ډیر مواد مې راغوښتي و خو د قاچاقبرو فرمایشونه ډیر ول ځکه ژر خلاص شول
بدبخته څو ورځې مخکې به دې راته ویلي وای چې کیمیاوي مواد خلاص شوي دي ما به وختي لا راغوښتي وای او تیار به په ګودام کې را سره پراته و
بس جی صاحب غم مه کوه دا ځل مې ښه ډیر مواد راغوښتي دي تر دې وروسته به د موادو تر خلاصېدو مخکې خبر درکوم ښه ما یوه بله خبره کوله
ښه وایه
دا کیمیاوی مواد د افغانستان په داخل کې نه پیدا کیږي
یار اسلامه یا لیوانه یا تا عجیبه خبرې کوي که په افغانستان کې پیدا کیدلی نو له خارجه به مو ولې راغوښتی ټول هغه کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي له خارجي ملکونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي
ته ودرېږه دا زموږ د موټروان مسیج راغی
ته وګوره چې څه یې لیکلی دي
وای دی ګمرک کار می خلاص کړ، اوس د روان یم، سبا ته در رسیږم له خیره.
ورته ووایه چې په لارې د پولیسو سره پام کوه، په دې ورځو کې د پولیسو ګزمې ډېرې شوي دي.
سمه ده حاجي صاحب، همدا اوس به دغه خبره په مسیج کې ورته ولیکم.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم السلام کمانډان صاحب، تاسو ښه یاست؟
او شکر خیم. ښه، اداره ته وایي چې څه شی دې رابر کړی دی؟
تیل دی کمانډان صاحب.
اجازه ده چې موټر تلاشی کوم؟
مهرباني وکړئ کمانډان صاحب، تلاشی کوي، خو په موټر کې غیر قانوني شی نشته.
زه به څنګه پوه شم چې غیر قانوني څه شی پکې نشته؟
خبره سپینه ده، په بیلرونو کې تیل دی او دا هم د ګمرک پارچه ده.
استاد، ته ماته مخامخ وګوره.
ها، دا ده.
نه، داسې سم مخامخ راته راوګوره.
دا ده کمانډان صاحب، مخامخ درته ګورم.
استاده، سپینه خبره وکړه، ریښتیا دې تیل رابر کړی دی؟
هو کمانډان.